احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لارې پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند خورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بدرېخه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولا ویساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو شپاره سروزی پوره شوې دي. د مچولا ویساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد آزادي رډو ته ویلي ویساد ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15,000,000 امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللې نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه‌شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بیوسله هیواد دی له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوټیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه او ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې
لکشن مومنا مې ته په وجو د تجربه را سم ریپس مزوري خو سر په کور کې را سره
پوس پو و دي نه بي د سوي امان مې دي تاس.
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې لوږه په تیرو شاوخوا 25 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخه نیولې، د شزینه حقونو د فعالې نظیفې حق پال نظر اخیستې.
فکر کوم یو څه ډیپلوماتیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان له بي سر قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې دا قحطۍ بي سر ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تیرو 25 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکي فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه خو بېرته ناامیده کور ته ستنه شوې ده.
داکشن مومنه امه چې په وژو د تجه را سم ریپس مزوري خو سر په کور کې را سره وسی جا خور کې خپل لا کړه لګي بودې مرته تلا سر کړي دې مرته تلا سر کړي برته د غینې امین درالو الله کړه داکشن مومنه امه چې د وژو خوسته کې کېږي دا یم نیم کال زې لرم دا بل چې شي نه لرم ته سم نیول زې د یم سکوټ واسنه نه لرم چرواخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وژي بي وزلي او اقتصادي ستونزې لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دي
ما زون دغن خراب دی والا مر ما ودق یتمان دنه نبی مبارک د اما سام تل مر دراولی سفران جن دریا ور شاد پر دان دا کی نه دریا ور د مزکان دوام بک ما نه را کی ای ورره کدا اسمان دی ماوی تر زغ مر سم سری دا یتمان ممرش دا نه د سکم چې د بل کالی رات ول و مر ورره د بل چای رات ول م د چای پرون کما ما زر د بازار نه غوسی ما دی قران کو پس پوس پو ودی نه بی د سی یمان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. تبلیغی پر خپل فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو له کارکولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د تبلیغی د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې خپل کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت دی د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کارمنه کړې. په ځواب کې یوناما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یوناما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل دا دی او په څنګ کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي، معنا یې دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي، او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان او خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولي دي، او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي، په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې، په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري، اغیز به یې ډېر ژور وي. ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځو ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډېره محافظه کار او سنتي ټولنه ده، او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او مونږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې مونږ کونډې لرو، مونږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري، او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړې د قندهار د ډلې څخه دی، او څنګ کې یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې مونږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اتا د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال:
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د وی مخالفې ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوی دی. د افغانستان جنو پیژندل شویو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي ښولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی: اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خواشینی ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشل شوي دي. خوارزمي